واکمنی درلوده چې د هغه د جملې څخه یو هم د کارول کارولن جین د کورنۍ و چې د دغه کورنۍ بسر ایشودن کې د شارل مارتل په نامه د دې چې د خپل یو غشتلې او په تدبیر شخص و. یا هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا زمکی ضبط کړلې او یو مختدر جنگي ځواک رامنځته کړ چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا وه هغه ګول یا نننۍ فرانسه وه. د دغه کورنۍ د غشتلو پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات ویل، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاع څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مې باندې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ وسې او خبرمو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خیرنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. پاتل سواتې میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسیان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیری ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و، د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې او د پوځ هم درنګ د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې وو. نو اقتصادي وزي هم ناسموا او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگل عمله د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمنې سوي او ډیر توان ترسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسول ګڼ. اول دا چې د مرکزی ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکي او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدارنګه چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غنې کړي لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې بمیرینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستی وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پوری تړلی و، چې په حقیقت کې د قانون شکر دلودي او هر ډول ډلیز او په واسطه توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکامو او د اوامر د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامر د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پاوز په سمبالولو او په جوړښت باندې ډیره هڅه وکړلې. تقریبا د نیوی زره کسیز منظم پاوز جوړ کړ او دا پاوز واسطه د وکولای سوای چې یو غشتلې ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې ستري او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوي کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو ایولره هم د مالیاتو زیاتول وجه دی باید مالیات ډیر کې او د دغه لارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزا او هم دغه مالیات یې ډیر زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادې دي دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1921 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی او خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړي کې پور تزاري دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بي طرفي خوا غوړه کړې و. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسيانو د ایران پلوي وکړه او دغه کار د لامل سو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسيانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د نخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارت میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشري سره د برتانیا د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نو موري د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکل او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو لاله دغه کار شپ افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه ملنسو او نه هیڅ کله ونه ملنسو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پچاهی پاړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت تر لاسه کول ورسته 3 کال واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوز درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. د په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومیدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدي او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پچاهی په لومړی پړاو کې په مساوي تیر کې د رشکاره سو. د شوزو د بي ځای تګ راتګ په سپیشل ځایونه کې باندې کړ. همدارنګ د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارک میاشت کې هم به وزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نو موري په 1902 کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړي بیا د لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای دي شرعي مجازات عملی سي او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېری جوړ شوي ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوې دي چې د سراج رباتونه قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د ده په نوم یادول شوي دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودلو سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې بیا درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې تر څنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې، او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده، او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د څرمګری فابریکا جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 کال کې د وړي عبدالله کارخانه هم جوړه سوه، او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټر نو تر سره لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1909 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو، او د هغه څخه ورسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی، او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شاهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي، او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلې وي، او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقررات پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمنده او هوښیار ولسه، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې، او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان خپل اعلامیه کې ویلی و. امان الله خان په 1909 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ، او د 6 ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل، او سره لدې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود، او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله، په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک سره یو ځای کړه، او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو، چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر وو، په 1909 کال کې هند ته ولاړې، او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبري وکړې، او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سو. او د امان الله خان وخت د رسیدو سره سم په ځینې اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ، چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلودل. لومړی پړاو یې د 1909 تر 1924، او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکي ترلاسه کولو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د له مهربانه را پس پېڅلې نامه سلامونه ونی کې هلې میمنې درنو او قدر منو زده کوونکو هله دا چیرو او چوروسی او د ژوند چاري به مو شپر مختی تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاس وایم هله دا چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځ د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې دریان یا کوچنی کوشنیان په حق لده د چي د وکمنې څه ډول پیلېږي او څه ډول وکمنې لري د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی وکمنی پاتې شونې دي، یعنی په تر لوست کې موږ او تاسو د کوشانیان د وکمنی په حق لول چې د کوشانی وکمنی څه ډول وکمنی د څه ډول امپراتوري لري او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تنجازاده چې هغه کېدار نومیدی دی په بلخ کې واک ترسیږي او خپل وکمنی پیلوي چې په بلخ کې د کېدار د وکمنی څخه ډیر وخت لا نه تیر شوی چې بیا په شمالي برخو کې د یفتلی قبایل ولړیږي او پر دغه کیدار وکمنی باندې حمله پیلوي چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیز سیمه تخپل مرکز استوي، یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیز سیمه ته لیږدوي او د کوم جګړې څخه پرته، یعنی بل کوم جګړې څخه د غندهارا پر سیمه باندې وکمن کیږي، د غندهارا او د کابل پر سیمه باندې وکمن کیږي چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو وکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې کله د په بلخ کې واک تر رسیدي او د چارواګي په لاس کې نیسي، نو همدغه محل دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي چې د 358 زیږدیز کال سره د دوی د واکمنۍ پیل سمون لري. د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاسته راغلي دي هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاسته راغلي دي او تر دې مهاله پورې را رسیدلې دي. د هغه کوم چینی لیکنې یا مسکوکات چې لاسته راغلي دي د هغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوي دي، یعنی دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړي دي او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړي دي چې د کیداریا د کیدارا د وکمنی پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دی هغه پوره اته کال دوام درلوده او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومیدی هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 318 او 318 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخته جګړه کړې ده چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. یا د ارمنستان یو مورخ په دغه حق لیکلی دی د چې موږ ویل دی ول بل سره ډیره جګړې کړې دي، نو په دغه دوه کلونی کې دی دوی ترمنځ یو ډیره سخت جګړه پیښیږي چې دغه سخت جګړې په پایله کې بریا کې دریانو ته ورسیږي او ساسانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کیدار د وکمنی پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده چې هغه د خپل پلار د واکمنی پر مهار باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې و چې بیا د کیدار د کیدارا د بنین څخه وروسته د هغه بل سوی چې پیرو نومیدی هغه وخت رسیږي او دی بیا 315 کال څخه تر 308 زیږدیز کلونو پورې واکمنی کوي او د هغه د واکمنی د سپین زور څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي چې تر پیرو وروسته بیا بهرام په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل واکمن واک ته رسیږي چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکش سویلي سیمې د یفتالیانو تر حملو لاندې راځي او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم له منځه وړي. رازو د یفتالیانو امپراتوري ته دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده. یفتالیان هم د منځنی اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي او لومړنۍ اداره یې بیا په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي چې تخار او د هندوکش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې او د ساسانیانو تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپل سیبو دفاع ته اړ کیږي او دغه قبایل زیات شمیر بودایي ودانی چې هغه د منځ وړي او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې هغه بیا دغه سي پرېږدي. د یفتالیانو او د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وې هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوي چې هغه مهال له یفتالي واکمنۍ د هندوکش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 1408 کال کې پیښه سوې وه چې سمنې بهرمګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي مگر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي چې په 1408 کال کې بیا د بهرام زوی دویم نزیدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالي واکمنانو سره د جګړې لاره نیسي، یعنې د یفتالیانو سره جنګ کوي. خو دا وارې بیا یفتالي واکمن اخشنور ساساني فیروز ته ډېره ماته ورکوي او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښ لپاره دا چې دی ژوندی پاتې سي او سیاسي واک ولري دې ته اړ کېږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري او د دوو کولونو لپاره بیا یفتالي واکمن ته په ډېرو ماليو ورکولو سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دی د جګړې لار نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډیر غشتلی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندی پاتې سي او د واک ولري نو دی ته مجبور کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکي او دوه کاله هم یفتالی واکمنانو ته ډیر مالیه ورکي او په دې ډول سره دی خپل ځان د هغو څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتونه دي چې د پخوانی آریانا یووالی بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالی او اتفاق راولي. د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا څلڅه یعنی تقریبا نیمه پیړۍ واکمنی کوي او د اخشنور څخه وروسته بیا د هغه ځوی توریالی وخت رسیږي. توریالی هم خپل واکمنی د هند تر مرکزی سیمو پورې رسوي او په 1502 میلادي کال کې بیا د مرکیږي چې د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه ځوی مهرکولا یا مهرګل وخت رسیږي. مهرکولا هم 1502 کال کې مرکیږي او د مړینې سره سم د یفتالی امپراتوري زوال پیلېږي، یعنی مخ په ماتې دي او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتالی امپراتوري د نړیدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشاني یفتالی په نامه سیمه ییز واکمنانو بله دوره پیلېږي. یعنی کله چې یفتالی امپراتوري له منځه ولاړه بیا په افغانستان کې د کوشاني امپراتوري سیمه ییز حکومتونه منځ ته راځي، داسې چې په هره سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلېږي او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنی په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسېږي، دغه دوره واک ته رسېږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمنی لري. د زمانه د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مودلته یاد کړه، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري او په دغه اتمې میلادي پیړۍ پورستی کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلېږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول و. اول سیاسي وضعیت، راځو دا چې د افغانستان سیاسي اوضاع په د اسلام د ظهور پر مهال څه ډول و. افغانستان د سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو یا خپرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي او اسلام خپور سي، په افغانستان کې سیاسي اوضاع په افغانستان کې ډېره ګډوډه وه. د یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا، په لوېدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمنو امپراتوري شتون درلود. د بلې خوا بیا مرکزي غښتلي ادارې هم نه درلوده چې دا بیا د سیمه ییزو حکومتونو لپاره زمینه برابره سوه چې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي. یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلوده، په لویدیځ کې ساسانیان. یو مرکزي قوي اداره شتون نه درلودي په افغانستان کې، چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل سوی و او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هر برخه یو د یو ځانګړي پاچا د خوا اداره کېدل. یعنی مرکزي حکومت شتون نه درلودي. زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابلی د کابل شاهانو سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلودې او همدارنګه نورې کورنۍ لکه د بامیان، شیران، په کابل کې کابل شاهان او داسې نور واکمنۍ درلودې. داسې ډېر سیمه ییز حکومتونه په افغانستان په هره برخه کې حاکمیت درلودې چې دا د لامل څو په افغانستان کې یو مرکزي حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز آزاد څه ډول و، د دغه ځای یا د دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې. یعنې د یوه دین پیروان نه و، زردشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه. یعنې زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلوده. په دې سربېره ځینو نورو دینونه هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده، نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلوده چې د دې لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او استایي تصحیب لویه برخه تشکیلوله. یعنی ویدیا او استایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې عمله هیڅ عادي او ورسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې بری پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه مهال د منځ تللي وه او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدې او یو نوی شکل یې ځان ته غوره کوي. په همغه نوی شکل سره نړیوالو ته وړاندې کېدی چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي چې هغه یو د یونان بخته دي او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي. او لنډه دا چې د اومې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1450 کال کې ماته خوري او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي او د هجري قمري په 28 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته رسیږي او د مسلمانانو حملو په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي. او د دریم خلیفہ حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبد الله بن عامر تر مشر لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پښلاتیا لپاره زمينه برابرېږي دا چې دغه ځايي حکومتونه د مینځ ولاړ سي او د مسلمانانو فاتح عسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پر لپسې جګړې کوي، تر څو د دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي. او دغه پر لپسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمينه مساعده وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.